ایالات متحده با اتخاذ اقدامات بیشتر علیه گروه‌های نیابتی ایران در شرق میانه هشدار داده است. قماندان سابق قماندانی مرکزی ایالات متحده حمله مستقیم بر ایران را محتمل نمی‌داند، ولی می‌گوید واشنگتن گزینه‌های دیگر را برای آسیب رساندن به ایران در اختیار دارد. و ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را که پس از جنگ سرد سابقه ندارد به هدف قدرت نمایی و هشدار به روسیه آغاز کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به منازعات نظامی در جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته خوش آمدید. به دنبال حملات هفته گذشته ایالات متحده بر گروه های نیابتی ایران و مراکز مرتبط با سپاه پاسداران در عراق و سوریه، ایالات متحده بر انجام اقدامات بیشتر در برابر تندروان تحت حمایت ایران هشدار داده است. ایالات متحده حملات هفته گذشته را در پاسخ به کشته شدن 3 سرباز امریکایی در اردن انجام داد. با گفته مقام‌های آمریکایی، در حمله بر نظامیان آمریکایی از یک تیاره بی پیلوت ساخت ایران کار گرفته شده بود. با وجود تاکید واشنگتن مبنی بر جلوگیری از گسترش جنگ در شرق میانه، شورای امنیت ملی ایالات متحده هشدار داده است که اگر حملات بیشتر بالای نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه صورت بگیرد و یا کشتی‌های نظامی و تجارتی در بحیره سرخ آماج حمله قرار بگیرد، جهان شاهد پاسخ‌های بیشتر از سوی ایالات متحده خواهد بود.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا در مصاحبهش با شبکه ABC هشدار داد بانک ایالات متحده روز شنبه 36 هدف حوثی ها را در یمن در تازه ترین موج حملات خود هدف قرار داده است، اما نمی توان احتمال حملات بیشتر حوثی ها و ملیشه های تحت حمایت ایران در شرق میانه را رد کرد.
هدف مرکزی ما از بین بردن ظرفیت های ملیشه های تحت حمایت ایران در عراق و سوریه است که بر قوای ما حملات انجام می دهند و نیز حوثی هاست که با تهدیدات خود علیه تردد کشتی ها در بحیره سرخ ادامه میدهند. ما معتقد هستیم که حملات ما تأثیر خوب برای کاهش توانایی های شبه نظامیان و حوثی ها داشته است. اگر نیاز باشد ما به اقدامات خود ادامه میدهیم.
این در حال است که حوثی ها برای ادامه عملیات نظامی تعهد کردند. آنان میگویند که این حملات را در پاسخ جنگ جاری بین اسرائیل و حماس در غزه انجام میدهند. به اساس معلومات وزارت صحت مربوط حماس در غزه، بیشتر از 27,000 فلسطینی در این جنگ کشته شدند. وزیر خارجه اداره حوثی ها در یمن هشدار داد که یمنی ها به دفاع از مردم غزه خواهند شتافت.
ما شاهد تهاجم، محاصره و کشتار جمعی مردم، محدود ساختن دسترسی به ادویه برای برادران ما در غزه هستیم. اتباعی یمن و اقوام این کشور با اسلحه برای مبارزه در برابر این تهاجم آمادگی میگیرند و آنچه در توان دارند انجام میدهند.
عملیات نظامی اسرائیل در پاسخ به حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد که در آن 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که از جمله 24 کندک حماس 17 کندک آن از بین برده شده است.
اکثر کندک ها در جنوب باریکه غزه در رفح جابجا شدند و ما با آنان رسیدگی خواهیم کرد.
سفر تازه وزیر خارجه ایالات متحده نشان دهنده آن است که ایالات متحده برای راه حل دیپلماتیک تلاش ها را بیشتر ساخته است. کار روی یک پیشنهاد چند مرحله ای برای وقفه های دوامدار در جنگ برای رهایی گروگان ها و تبادله زندانیان فلسطینی در قید اسرائیل در جریان است. جک سولیوان مشاور امنیت ملی به شبکه ABC در این مورد چنین توضیح داد. The president has put his
shoulder to the wheel on this. رئیس جمهور با رهبران کشورهای قطر و مصر، دو کشوری که برای برقراری این معامله تلاش میکنند، صحبت کردند. ما تماس هر روزه با همتایان اسرائیلی خود داریم. حماس باید ترتیبات رهایی گروگان‌ها را بپذیرد.
جک سولیوان یادآوری نمود که معامله آنی نیست و هنوز زمان آن مشخص نشده است. سولیوان این گفته‌ها را پس از آن که سازمان ملل متحد هشدار داد که شهر مرزی رفح برای بجا شدگان فلسطینی در حال تبدیل شدن به یک نقطه فشار و مایوسی است بیان داشت. جیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
جنرال جوزف ووتل، قماندان سابق قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، میگوید امیدوار است تا حملات اخیر ایالات متحده بر گروه های نیابتی ایران و مراکز مرتبط با سپاه پاسداران در عراق و سوریه این پیام را به ایران رسانده باشد که در صورت ضرر رساندن به منافع ایالات متحده پاسخگو قرار خواهد گرفت. جنرال ووتل در صحبت با من گفته است به نظر نمی رسد که ایالات متحده بر ایران حمله کند، ولی به گفته او واشنگتن گزینه های دیگر را برای آسیب رساندن به ایران در اختیار دارد. جنرال جوزف ووتل، ممنون از اینکه با ما صحبت میکنین. میخوایم در ابتدا شما ایره بپرسون که شما حملات تلافی جویانه ایالات متحده را که جمعه شب در عراق و سوریه انجام داد چگونه ارزیابی میکنین؟
ممنون،
خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. فکر میکنم حملات را که ما در غرب عراق و شرق سوریه شاهد بودیم پاسخ مناسب به حمله ای بود که یک شنبه گذشته علیه نظامیان امریکایی ما در اردن صورت گرفت. حملات ما که به 85 هدف مختلف راندازی شد و گروه های جنگجو، عوامل نیروی قدس ایران، تسهیل کنندگان و به او کسای متمرکز بود که این گروه ها را حمایت میکردن و کسانی که مستقیما مسئول راه اندازی حمله و نظامیان امریکایی در اردن بودند. به نظر می رسد که پاسخ ما یک سلسله از حملات موفق بود. فکر می کنم رقمی که رئیس جمهور ما گفت این حملات اولین پاسخ از سلسله پاسخ ها در برابر حمله هفته گذشته علیه سربازان ما بود. انتظار ما ایست که ما شاهد حملات بیشتر خواهد بودیم.
آیا فکر می کنین که ایران نیز در فهرست اهداف احتمالی ایالات متحده قرار داشته باشد؟
خب یقینم که ایران تحت نظر ایالات متحده قرار داره، ولی فکر نمی کنم به این معنا باشه که ما و ایران هم نمی کنیم. مسئولان حکومت گفتند که چنین کار را انجام نمی دهیم، ولی ایران منافع در بیرون از کشور داره که می تانه متاثر ساخته شود. طوری که شما و شنوندگان ما خوب خبر دارن، ایران یک شبکه قابل ملاحظه نیروهای نیابتی خود در لبنان، عراق، سوریه، یمن و در برخی از بخشای دیگر منطقه ایجاد کرده. مدیریت این شبکه مستلزم عوامل ایرانی، رهبران ایرانی و تسهیل کنندگان ایرانی است. بنابراین ایران نقاط آسیب پذیر زیاده در منطقه داره. بعضی از کشتی‌هایشان هم در منطقه وجود داره. نقاط آسیب پذیر دیگه هم وجود داره. بنابراین واکنش‌های ما تنها به گزینه‌های نظامی محدود نیست. ما می‌توانیم از گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک استفاده کنیم. ما به خاطر وادار کردن ایران تا رفتار خود تغییر بده میتونیم از قابلیت های سایبری خود کار بگیریم.
ایران حملات ایالات متحده را محکوم کرده و با در نظر داشت ای که منافع ایران در این حملات هدف قرار گرفته، فکر میکنین که ایران انتقام گیری کنه؟
یگانه چیزی که میتونم با استناد او صحبت کنم ایست که ما در گذشته دیدیم که ایران پاسخ داده. در پی برخی از حملات ما در گذشته ما شاهد حملات دوامدار در عراق و سوریه بودیم. در نتیجه تلاش ما به خاطر مانع شدن حملات حوثی ها و مسیر تردد کشتی های تجارتی در بحیره سرخ، ما شاهد افزایش فعالیت ها در این بحیره بودیم. تاریخ نشان می دهد که ایرانی ها به طور عموم به چنین چیزها واکنش نشان می دهند، ولی دامنه و مقیاس حملات جمعه شب ما متفاوت از هر اقدام دیگه بود که ما در گذشته انجام دادیم. امیدوار هستم این حملات پیام واضح تری را به ایران برسانه که ما اونا را پاسخگو قرار میدیم. این حملات ممکن تمایل اونا را برای پاسخ دادن کاهش بده.
رئیس جمهور بایدن گفته است که پاسخ واشنگتن آغاز شده و ای که این پاسخ ادامه خواهد داشت. آیا فکر میکنین که دامنه جنگ در غزه به سراسر شرق میانه گسترش پیدا خواهد کرد؟
خب جنگ در غزه باعث ایجاد اقدامات در برخی از ساعات دیگه شده. فکر میکنم هیچ شک وجود نداره که فعالیت حوثی‌ها در بحیر سرخ مستقیماً با غزه رابطه داره. هیچ شک وجود نداره که افزایش حملات علیه نظامیان امریکایی در عراق و سوریه نتیجه جنگ غزه است. هیچ شک وجود نداره که اقدامات دوامدار حزب الله لبنان در شمال اسرائیل مستقیماً با جنگ در غزه ربط داره. ولی فکر نمی کنم که خود درگیری اصلی در غزه در حال گسترش باشد. اما این درگیری با دیگر بخش‌های تحت کنترل ایران ای اجازه را داده تا حملات و اقدامات را انجام بدن که می تانه این درگیری را گسترش بده. این به سود هیچ کس نیست. این به سود ایالات متحده هم نیست. و از آغاز رهبری ما به اهمیت اجازه ندادن و گسترش جنگ تاکید داشته. ولی دیدیم که ایران و نیابتی‌های او از این وضعیت استفاده میکنن. بله، ما باید به چنین چیزها پاسخ بدیم. ما نمیتونیم تا یک حمله را که هفته گذشته شاهد بودیم متقبل شویم و به او پاسخ قوی ندیم.
د غزه د روغتیایی چارواکو په وینا د روان جګړې له امله د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 28,000 کسانو ته رسیږي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په غزه کې د لوږې او ناروغیو د ډېرېدو خبرداری ورکړی.
ملګری ملتونه وایي چې په غزه کې بشري وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د خوراکي توکو کمبود او ناروغیو د ملکي وګړو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی.
خلک نه یوازې دا چې په بمونو او کارتوسو مري، بلکې د خوړو او پاک اوبو د نشتوالي، د برېښنا او درملو پرته روغتونونو او د جګړې څخه د تېښتې په موخه د ځمکې پر مخ کوچنیو سیمو ته د تګ له امله هم مري.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د غزې 2.3 میلیونه وګړي د قحطۍ په څنډه ولاړ دي او شاوخوا 380,000 د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. فلسطینی چارواکي د خوراکي توکو د کمښت سربیره خبرداری ورکوي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د ملګرو ملتونو پناه ځایونو او ښوونځیو ته شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیان ورغلي چې د ګڼې ګوڼې او د مناسبې روغتیایي اسانتیاوو نشتون له کبله ده غلطه ناروغی بخپری دوده.
د ښار په دې ګڼه ګوڼه کې د ځینو ناروغیو خپرېدل پیل شوي. د لویانو په ګډون په کوچنیانو کې د معدې ناروغي، د تنفسي سیستم ناروغي، د پوستکي ناروغي او داسې نورې ناروغۍ شامل دي.
خود سی او جی ای ټی په نامه د اسرایلو پوځي ټولګی چې د فلسطین په ملکی برخو کې کار کوي وایي چې اسرایل هر هغه څه کوي چې کولی شي ترڅو غزې ته د بشري مرستو لوی کچې ته اجازه ورکړي، لکه د امنیتي پلټنو لپاره دویمې لارې پرانستل.
موږ پوهیږو چې په غزه کې بشري وضعیت تر هغه څه ښه دی چې حماس یې ادعا کوي. زه غواړم دا هم ووایم چې په غزه کې دننه د بشردوستانه ټولنو پر وړاندې ځینې ستونزې شته.
په همدې حال کې د اسرایلي یرغمل شویو کورنۍ د متحده ایالاتو په واشنگټن ایالت کې سره راغونډې شوي ترڅو د خپلو عزیزانو په اړه چې لا هم د حماس سره دي خپل غږ پورته کړي.
خلک نور د یرغمل شویو په اړه کافي خبرې نه کوي، ځینو حتی هیر کړي دي. زه وایم چې دا د درې نیمې میاشتې تیرې شوې. د ځینو لپاره دا اوس یو زوړ خبر دی، خو موږ یې هره ورځ هره ثانیه احساسوو.
په داسې حال کې چې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده، مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین د اوربند لپاره نړیوال غوښتنی پیوړې کړې دي. احسان لاریبزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
کمبود مواد غذایی یکی از مشکلات بزرگ است که بیجا شدگان داخلی در غزه با آن روبرو اند. نهاد خیریه عطایا که با کمک ایانه خارجی فعالیت میکند میگوید روزانه هزاران قرص نان را تهیه میکند، ولی با گفته این نهاد با وجود آن هم قادر به تکافوی نیازمندی این بیجا شدگان نمیباشد.
در حالی که خانواده ها و باشندگان بوریکه غزه با ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس برای یافتن مواد غذایی و مواد ضروری کوشش میکنند، رضاکاران مصروف فراهم آوردن نان خشک به آنها هستند. بنیاد خیریه عطایا هزاران قرص نان را در شهر رفح میپزد و تیم های این بنیاد آن را بسته‌بندی کرده و به مردم در کمپ های بجا شدگان توزیع میکند.
این پروژه توسط بنیاد سنبوله که یک بنیاد بین المللی است و تعداد زیادی از اعانه دهندگان سخاوتمند از کشورهای مختلف به شمول ترکیه، امارات متحده عرب، فرانسه و دیگر کشورهاست به آن کمک میکنند. برادران و خواهران مسلمان ما برای تقویت مقاومت خانواده های بیجا شده در باریکه غزه تحت این شرایط بد حمایت فراهم میکنند.
از زمان آغاز تهاجم اسرائیل بر غزه که متعاقب حمله حماس در ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل آغاز شد، حداقل 80% نفوس 2.3 میلیون باشنده باریکه غزه از مناطق خود بیجا شدند.
این نانها برای یک ساعت هم دوام نمی آورد. شما کودکان و زنان و مردان را می بینید. برای یک کودک نان خوردن مهمترین چیز است. آنها می خواهند 2 یا 3 و 4 بار روز نان بخورند چون بازی می کنند.
مقامات سازمان ملل متحد می گویند که محاصره اسرائیل باعث شده است که امداد اندک به باریکه غزه برسد و این باعث افزایش گرسنگی و شیوع امراض شده است. سفیان می گوید که هدف پروژه آنان فراهم آوردن نان خشک و بجا شدگان این جنگ است. در این نانوایی در رفح هر روز حدود 22 هزار قرص نان تهیه می شود.
این نانوایی 22 هزار قرص نان را در روز تهیه می کند. ما اکنون در پروسه ایجاد نانوایی دوم هستیم تا تولیدات را دو برابر سازیم و به نفوس بزرگتری از بیجا شدگان در باریکه غزه خدمات را فراهم کنیم.
بیجا شدگان فلسطینی می گویند که یافتن غذا در این شهر دشوار است.
وضعیت دشوار است. شدیداً دشوار. قحطی است و کودکان ما گرسنه و بی خانه هستند. این خیمه برای ما چه کرده می تواند؟ این برای همه ما کافی نیست.
مقامات صحی اداره حماس در غزه می گویند که از آغاز حملات اسرائیل بر این باریکه حدود 25 هزار فلسطینی که اکثر آنها زنان و کودکان بودند کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید که اسرائیل باید تا زمان کسب پیروزی کامل و زمانی که حماس دیگر تهدید تلقی نشود به جنگ ادامه بدهد. ولی روی این که چگونه به این هدف نائل خواهد آمد وضاحت بیشتر نداد. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا، واشنگتن.
د نړۍ هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي د جګړو د ګټلو په فکر کې دي، خو د جګړو له امله چاپیریال ته پیښ خطر ته متوجه نه دي. د چیرونکو په وینا په اوکراین، غزه او نورو برخو کې روانو جګړو په چاپیریال هم ډېرې منفي اغیزې کړي دي او دوی هڅه کوي چې د دې زیان په اړه معلومات راغونډ کړي.
په غزه کې د جګړې له کبله د سباند یو سلو اویازر ودانیو زیان منیدل یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې په دې سره چاپیریال ته هم ستر زیان رسیدلی دی.
دا اټکل کېدای شي چې په دې نړېدلو ودانیو کې د کیمیاوي موادو ذخیرې اوسي، یا د تیلو ټانکونه وي او یا هم نور مضر مواد. د دې سیمې د اوبو زیرمې پخوانه هم زیانمنې وې او جګړې ورته نور هم ضرر رسولې دي.
ساینسپوهان هڅه کوي چې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو نه چاپیریال ته رسیدلی توان په اړه هم څېړنې وکړي. دوی جنگلونو ته د لګیدلو اورونو او وسلونو پیدا شوې ککړتیا د غزیان په پلټنه کې ویچي انسانانو او حیواناتو ته د پام وړ ګواښ پکې وی.
هر شی چې چاودیدون کده کله چې چاودنه کوي کولای شي نوې اور لګیدنه رامنځته کړي، بل شکه چې نور کیمیاوي مواد زیاتوي.
بلخوا په اروپا او امریکا کې چیرونکو په دې چیرنه کې ویچي زهرجنو غازونو تولید چاپیریال ته څومره زیان رسولې ده. ګرین
هاوس ګاز امیشن. دا چې زهرجنو غازو د پریدو کچه مستقیما نشی معلومه ولی تاسو د تیلو له اندازې چې څومره کارول شوی او یا د اور له کچه معلومه وي. بناءن موږ مختلف منابع لرو.
سیرون چې په دې ډیر زنګار کې چې باید په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون خلاف بشری ک مبارزه وشي.
موږ له تیرو څو کلونو څخه سنويز د کړی د سیلابونو څخه نیولې به تر سخت ګرمې هوا او کرنیزو زمکو ته د زیانونو لرسیدو څخه تاسی پوهیگه چی دست تاسی ده دروازه مخیطه دی.
د امریکا پاول چې په اوکراین او غزه کې د جګړو ملاتړ کوي وایي چې دوی د جګړو نه چاپریال ته رسیدلې زیان ته هم متوجي دي.
When it comes to climate change
and the اقلیم د بدلون او د غیزو موضوعي نو دا وزارت په ډیر روخانه ډول دا موضوع په خپل ملي دفاعي ستراتیژي کې هم شامل کړي او موږ د امریکا د پاووس په توګه غواړو چې دا تشویق شي چې د امریکا پاووس د اقلیم د بدلون لامل رامنځته کیدونکو رنګونو مخنیوي ته چمتو وي.
څلونکي وایي چې چاپیریال او اقلیم د بدلون سره ټولو مسلو او بدلونونو ته باید جدي پاملرنه وشي او د جګړو په سیمه کې د بشري ناورین په توګه باید ورته وګوري چې راتلونکي لپاره یو مثال شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را که پس از جنگ سرد سابقه ندارد به هدف قدرت نمایی و هشدار به روسیه ماه گذشته راه اندازی کرد. قرار است حدود 90 هزار پرسنل نظامی از کشورهای عضو ناتو در این تمرینات نظامی موسوم به مدافعان ثابت قدم 2024 شرکت کنند.
نزدیک به 2 سال پس از حمله روسیه بر اوکراین، درگیری ها حالا به جنگ فرسایش مبدل شده و ناتو هم تهدید از سوی مسکو را احساس می کند. متحدین ناتو بزرگترین تمرینات نظامی خود را هفته گذشته تحت نام دفاع ثابت قدم 24 را اندازی کردند. در ماه‌های آینده حدود 90 هزار نظامی ناتو در طیف وسیع از تمرینات در سراسر اروپا شرکت خواهند کرد، مانند تمریناتی که در سال 2023 در رومانی انجام یافت. در آن تمرینات نظامی 50 کشتی نیروی بحری، 80 جت جنگی و بیش از 1000 وسایل نقلیه جنگی شامل بود.
ما همه این اقدامات را به خاطر انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل شود که ما آمادگی تدارک و نیرو را برای برطرف کردن هر گونه محاسبه غلط یا سوء تفاهم از جانب مسکو در خصوص آمادگی ما برای دفاع از هر اینچ خاک کشورهای عضو ناتو دارا می باشیم.
چالش لوجستیکی انتقال سربازان و تجهیزات بخش مهم حیاتی این تمرینات نظامی می باشد.
خب آنها چگونه آنجا می رسند و چطور به گونه فوری می توانند آنجا بروند؟ زیرا جنگ در اوکراین نشان داده است که کند بودن بیش از حد به این معنی است که بخش از خاک شما می تواند اشغال شود و باید آن خاک دوباره تسخیر شود.
سویدن، کشوری که قرار است در ماه آینده به این پیمان بپیوندد، همچنان در این تمرینات اشتراک می کند. این بزرگترین تمرین ناتو از سالهای 1980 به این سو می باشد، اما در حالی که این پیمان می خواهد بیشتر با انجام همچو تمرینات خود را آماده سازد، اوکراین متحد ناتو با کاهش مهمات روبرو است، زیرا بسه های کمک نظامی در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات سیاسی همچنان مسدود باقی مانده است.
روایت از جانب اوکراین این است که اوکراین از ناتو دفاع می کند و اگر کسی از این منطق پیروی می کند که اوکراین اردوی روسیه را کاهش می دهد، اردوی روسیه را تضعیف کرده و تهدید نظامی را که روسیه برای اتحاد ناتو به وجود می آورد کاهش داده است، یک روایت معتبر است. بنابراین از دیدگاه اوکراین تماشای این تمرینات نظامی باید فقط یک لحظه مجزا باشد.
ناتو در این هفته قرارداد را برای خرید 220 هزار گلوله مهمات توپخانه امضا کرد تا ذخایر مهمات اعضای این پیمان را که به خاطر کمک به اوکراین خالی شده دوباره پر کند. اما رسیدن این مهمات 2 تا 3 سال طول خواهد کشید. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی که کانګرس نوی مرستې تصویب نکړي، د روسیې پر وړاندې د اوکراین دفاعي جګړه به له خطر سره مخامخ وي. د مالی تمویل لپاره دا پیسې په داسې وخت کې غوښتل شوي دي چې اروپایي ټولنه وایي د اروپا امنیت هم له خطر سره مخامخ دی.
په داسې وخت کې چې روسیه په اوکراین کې د استوګنې پر ځایونو بریدون ته دوام ورکړی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جدي خبرداری ورکړی چې کانګرس باید د بودجې هغه طرحه تصویب کړي چې د اوکراین لپاره پکې مهمې پوځي مرستې شاملې دي.
It is vital.
دا ډیره مهمه ده چې کانګرس اضافي بودیجه چې ولسمشر همخ کې وخت و تصویب کړي. لدې پرته هر هغه څه چې اوکراینیانو ترلاسه کړي او موږ ورسره مرسته کړي چې ترلاسه یې کړي له خطر سره به مخ شي.
Will be in jeopardy.
And I think
یو شنن کې امریکا راکول چې مخکنی ولسمشر او د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکو مخکښ نوماند ډونالد ترامپ د استازو په جرګه کې پر جمهوریت غوښتونکو استازو باندې اغیز لري چې بودجه د امریکا جنوبي پوله کې د کډوالو او امنیت په برخه کې د اندېښنو لکبله ځانډول ده.
Former President Trump
دا څه ښکاري چې په خوانی ولسمشر ترامپ د جمهوریت غوښتونکو له خوا د نوماندې دوه په لور روان دی. د اوکراین په اړه د هغه سرګندونو وزن موندلی دی. د اوکراین د کړکیچ په اړه د هغه سرګندونې مخ پر وړاندې تګ نه دی، خو په ځینو برخو کې د بایدن ادارې ته خنډونه رامنځته کوي.
د شنبه په ورځ په نوادا کې ترامپ د کانګرس له خوا د بودیجې له تصویب سره مخالفت وښود.
د بایدن په اصطلاح امنیتي هوکړه اغیزناک نه وه. د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخنیوي لپاره ګټوره نه وه. دا طرح پر امریکا د یرغل د دوام، اوکراین او نورو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو د لیږلو لپاره وه.
د یو جمهور غوښتونکو استازي په ګډون د کانګرس یو شمېر غړي د جنوري په 13مه نیټه د اوکراین د ملاتړ په موخه راټول شوي وو.
اساسي خبره دا ده چې دا باید د ډیموکراتان او جمهوریت غوښتونکو موضوع نشي. دا باید د ښي او کیڼ اړخ افراطي مسأله نشي. دا هغه موضوع ده چې ټول امریکایان باید ورسره موافق وسي.
دل نور استازي وایي هم د اوس امریکا پوځي مرسته اړتیا ده.
اوس د دې وخت را رسیدلی ده چې زموږ ملت او دا کانګرس د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې چې ازادۍ ته پرمختګ ورکول او په ټوله نړۍ کې د ازادۍ څخه ملاتړ دی، خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
په اروپا کې د نورو مشرانو په ګډون د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خبردار ورکړی چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې برې په څه معنا دی.
پلند او اوږد مهال کې د روسیې د بری بیا زموږ لپاره ډیره لوړه ده. معقول جواب دا دی چې ځان په داسې وضعیت کې واقع کړو چې سکال او راتلونکي کلونو کې د اوکراین ملاتړ وکړو، هر څه چې وي او هر څومره لګښت چې ولري.
یو شمېر شنونکو په دې باور دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې لدی چې د اوکراین په اړه خپل تګلاره بدل کړي، د متحده ایالاتو د ولسمشر ټاکنو پایلو ته پته مده او هیله لري چې د ترامپ په مشرۍ متحده ایالات به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
آمریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مرتبط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.